د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اژانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلې نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 نمرو ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تېره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغو شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن د سې شنبې ورځ ده. د وږي اسمبلۍ 8 د اګست 1 د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ، د دوی پر زده کړې، دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي.
په کابل کې د ډبرو د سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
حیران یو چې دغه ژمی څنګه ډېر کړو. حکومت د سکرو د بیو پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
کابل لپاره کې اوري چې افغانستان د کرکټ آسیایي جام سالوي په لړ کې نن د بنگلاديش سره مسابقه کوي.
نسبت په بنگلاديش ته منګه په شارجه کې ډیر پر دي، چې شارجه د منګه هوم ګراوند پات سو د منګه په نړۍ کې ډیر مشهور کړی دی.
پورزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له کیټ کیفیت شکایت لري.
په شلوار کې واړی کنه روسي زموږ دغه د غوسه دغه خوښ لرو ورورش د شبکې را پالک.
په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزود راپورونه برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په دې غونډه کې پر طالبانو دا انتقاد هم وسو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا له اوسني کړکېچ څخه د افغانانو د وتلو لپاره د یوه هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسني رژیم سخت نیوکې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسي په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره پکې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې تخپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل سونز سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکرات په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او رکولو معتبرې اداره وشته.
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو، ازادۍ او د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړې. له دې ډلې پلازمېنه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابر کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستې دي.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو دروازې پرانیزي، د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالي د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. د کابل ځینې اوسیدونکو علت د طالبانو حکومت لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو ځینې پلورونکي وایي د تیر کال پرتلې سږ کال بیا یو په دوه زیاته سوې ده.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت لدې عمل نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نور الله آزادې رادیو ته وویل:
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو. له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیرانه یو چې دغه ژمی څنګه تېر کړو. حکومت د سکرو د پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
هنوز زمستان اومده
قیمت تر اوسه لا جمع نه دی را رسیدلې د ډبرو د سکرو به دو چندل وړې شوې دي حیران یو کدا به همدا سیل وړې پاتې شي جمع به څنګه تیرو
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډیر قانونه لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمیر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادۍ رادیو ته وویل پام دی حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په نړۍ کې د سونتوکو په ځنګړي ډول ډیزل او پټرول بیل وړي شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی خود دی وزارت ویان اسمت الله برهان وی دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو به ټیټی کړي
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره د په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیر ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې ته عینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپل کورونو لپاره د خپل کورونو او د خپل بچانو د ګرم ساتلو لپاره به ان شاء الله په ډیر ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې د کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځنی ډول له 10,000 to 15,000 ټونه ډبرو سکاره صادرېږي خو رویټرز خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتنی ډول 15,000 ټنه د ډبرو سکاره پیری دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موجود دي چې اوس مهال یوازې له 10 قانونو استخراجيږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړ کې افغانستان نن له بنگلاديش سره لوبه کوي د شلو اورونو دغه لوبه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي احمد شیبر په استودیو کې را سره دی شیبر سب د لوبه په اړه کې څه ټکلونه کې دي چې کومه لوبډله به زیاته برلاسي وي
د دې جام په لومړی لوبه کې کچرته افغان لوبډلې ته وګورو چې سریلانکا ته په 2 وکټو مات ورکړه او سریلانکا له بنگلاديش سره څوک مقایسه کینو سریلانکا پیاوړی ده خو یو توپیر دا دی چې تیر لوبه په دوبۍ کې و او نننې په شارجه کې چې دا دوه میدانونه فرق لري بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان تیز توپچون کې فاروق یاو نوین له سریلانکا سره شو چلیدل او رو توپچون کې لکه راشد خان او مجیب الرحمن خو تقریبا تل شو چلیدل د شو بالنګ کړي دي د سریلانکا په لوبه کې بل مهم ټکی دا و چې د افغانستان اوپنران ځاځی او ګربس چې وې ودیش منډې وکړې ناسوزیدلې پات شو بلې چلويشت منډې وکړې سریلانکا یو مخ ګډه وډه کړه نو کله بنگلاديش سره د افغان نوبدل تیز بالران په پیل کې شو ځلېدل نو دالو به هم خپل کړی او همدارس ک د پیل اوپنران شو ځلېدل افغانستان چې تر دې مخکې کومې لوبي کړې دي افغانستان کمی لوبي کړې دي بنگلاديش د نړیوال جام ته د آسیایي جام ته ډېر تیاری نیولې دي لډیرو لوبډلو سره مسابقه کړې دي خو بیا هم شرط هم داده که افغانستان تیز بالران په پیل کې شو وزلیدل دالو په بنگلاديش وګټي
احمد شبر بل پښتنه داده چې مخکې مې د کرکټ له یو پخوانی چارواکي سره خبرې وکړې غوول چې د افغانستان ټیم د شارجه له میدان سره یا د متحده عرب اماراتو له نورو میدانونو سره نسبتا بلدي چې دا هم یو مثبت ټکی دی
او دا دا مصبت تکید خو په شارجه کې د افغانستان اورو توپ چون کې شت زلي دلی دي به هم سره خبر کوم تیز بالران په پیل کې بالینګ کوي البته ک افغانستان خپل تاکتیک بدل کی د ک پخوا چې به کاو چې مجيب الرحمن په پیل کې راولي ممکن ګټه ورته وکړي
ډیر مننه له احمد چې برڅخ مو وردل چنن افغانستان د کرکټ د آسیای جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماتې ورکړي او د آسیای جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو بل پړاو ته د تګ چانس زیات شوی دی لجر عبدالرحیم زی سخمی چې څومره د کرکټ بورډ رئیس په توګه کار کړی د مرکې په پیل کې پښتنه کړي چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې څومره د بریا چانس لري
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په ایشیا کپ کې سره لرو 2000 سره مخامخ شوی دواړه ځله افغانستان لوبي ګټلې دي یو خو هغه روحي پرشر په دوی باندې ده سرل دي چې هغه 500 زوی ګرک بل در کتا سو ګوري په شلوري د سیالو کې چې مونږ سره مخامخ شوی له بنگلاديش سره مونږ 9000 مخامخ شوی پینځه مونږ ګټلې درې دوی ګټلې دي او به نتیجې پات شوی ده او بل چې په شلوري سیالو کې تاسو ګوري نو ماشالله د مونږ بیا سایډ ډیر پیاوړی ده بل اسیکالوجیکل ایڈوانٹیج په استلا چورته مونږ اول میچ کې سریلانکا غونډه کوي ټیم مات کړی او ډیر وان سایډ میچ هم کړی ده دریم غزه سو ته ګورم پکتور غدا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته مونږ په شارجه کې ډیر بلد دي چې شارجه د مونږ هوم گراوند پات سوی ده مونږ الکانو ډیر میچونه کې کړی دي همدارنګه شارجه بونری یو څو وړي هم دي نسبتا نورو جین ته نو دا ټول غوته په کتو سره پکتورون ته په کتو سره زه د افغانستان د ګډل چانس ډیر وینم
افغانستان بل پړاو ته لار پیدا کوي لکه مو ټیمونو سره به مخامخ شي
افغانستان کله دویم پړاو ته وزي تقریبا اوس هم داسې ده چې ان شاء الله پړاو ته نږدې ده بلکې وته لوي بوله ځکه چې کچې ته د شي رن ریټ وګورو نور میچونه کو دی یو لبل نه غټیل ک سریلانکا له بنگلاديشي غټي یا سال خبره بنگلاديش احيانا افغانستان ماتي او نو بیا هم دونه خمارجن باندې غټیل ک مونږ چې غټلې و یعنی لسور نو تقریبا لسور یو بال کې پورا کړل فکر کوم نو د مونږ رن ریټ ډیر خدا د افغانستان کسبل پړاو ته چیر ته وځي نو بیا بل هغه څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي درې ټیمونو سره یو افغانستان کیږي چاغینه ل درې لا دویم ګروپ کې چې پاکستان هندستان او د هغه ټیم د هنګ کانګ ټیم د ناغینه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې کاریږي چې پاکستان او هندستان به راوځي او به دي چې د کوم لوبډلې چې وسره دي نو هندستان او افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش د درېو نه به دوه لوبډلې وځي نو څه هر دوه لوبډلې دوه دې ګروپ وځي دوه لاغینه بل ټول سره مخامخ کیږي په پغې ګروپ کې ټول سره میچونه کوي او به ورسته چې به پاینل کې لوب کیږي نو هغه ټیمونه سره برابرۍ کې چې له دې دوه ګروپونو سره ټیمونه هر غوړه ټیمونه وتل افغانستان بل هغه سره برابرۍ
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې شوه ځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي
ریښتیا هم لډیر وخت راځي بلکې کلونو راځي کتا سو وګوري ک وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډیرو کې د بالینګ لاس پکې ډیر دی ریښتیا هم بالینګ ډیر خسوي دا مخکې پاس بالینګ هم ډیر خو اوس کتا سو وګوري سپن بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپن بالینګ شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غو سپن بالینګ به ډیر کم یا بيخي نسته هم شاید چې دا مبالغه ونه وسی نو دک شک نشته دا البته بیټینګ به وایم بیټینګ لڅو خرایسي بلګه دا څو میچو رئیس ان شاء الله بیټینګ هم اوس خسوي د پکېدو دا الکانو کې غجذبه به تر به درسوي دا ان شاء الله تعالی اوپننګ خلګي او پتیر میچ کې هم اوپننګ ډیر خوسو نو پم دې هله باندې ان شاء الله تعالی نن هم موږ غسي خو سٹارټ مونږ ترا کی نو پرته کوم شک ان شاء الله چې موږ به د ګټل لپاره هڅه کوو ان شاء الله چې ګټي
جار عبدالرحیم زای و چې څومره دا د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه پردان نه پاتې سوی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر له 1,116 زیات شوی دی د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو په خبره سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت زیان هم رسولې دی د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوث را سره په مستقیم تماس کې دی غلام غوث صاحب ورستي جزئیات څه دي د مړو شمیر څو تر سوالي او څو ویل کېږي چې سیلابونو نور څومره زیانونه اړولي
مننه صالح صاحب دا چې دا اپاتونو سره د مبارزه کوم قانوني اداره د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینیجمنت اتاریټي نو دا یې شمیرو تر مخه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو لسته واشپک دې کسانو هغه مړو شمیره دي تفصیلله اوس هم دا شمیرې دي راغونډوي هره ورځ په کې چې کوم اطلاعات او دغه راشي نو د راپورونه چې کوم نینو هغه دغه صحیح نوي کوي اپډیټ کوي نو دغه شمیره د مړو دی ته رسېدلې ده دغه شان چې کوم کورونو ته زیان رسېدلی دی که هغه مکمل رنګ شوي دي یا جزوي رنګ شوي دي نو تر دې دمه نننۍ شمیرې د هغې دا ښایي چې نږدې نه نیم لکه کورونو ته زیان رسېدلی دی دغه شانتي څه د پاسه و نیم لکه مال یا څاروي چې کوم دي نو هغه د خلکو سیلابونو دغه شي کړي دي وړي دي او نږدې یو نیم سل پولونه چې کوم دي نو په سړکونو باندې هغې ته زیات زیان رسېدلی دی دغه شانتي درې نیم زره کیلومتره سړکونه چې کوم دي هغې ته هم زیان رسېدلی دی او نور په سین ایالت کې او د بلوچستان په ایالت کې او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم باغونه دي او ورسره نور پټي دي او فصلونه دي هغې ته هم ډېر په لویه کچه باندې زیانونه رسېدلي دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال و چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د راوتلو سیلابونو له کبله د سر او مال د زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو لټی کیفیت څخه سره ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت زیات چیټ دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو سمه څارنه وکړي.
دا قهري دلی د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادی ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
زموږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې د چرچنو په ولسوالۍ کې په نور ولسوالۍ کې اکثره خدای د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده. دا راغلي خلک ټول د غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اعلی یشه ده هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي نه د واتساپ کار کوي. نو د ټول دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته خداک شر دي. دا غټه ساحه ده د خونی تر باندې په سی بیا تر بل داشته او یو خدام کار نه کوي. یو خدا تګا وایي یعنی دا خونی تر باندې په سیده چې د یلمند ولایت سره موږ سره حد لري واته
داغه خدو غوشتن کی دی ادمور مشکل ک په وا خدا علیږي ک په پنځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سم شرکت سم موږ دا غوشتنه ده چې موږ ته داغه مشکل را حل ک کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو داغه موږ غوشتنه ده داغه موږ غوشتنه خلک
چرچنو ولسوالۍ د ورزګان یو له هغه ورسته پاتې ولسوالۍ څخه دی چې تازه اوس مهال پکښې کې لتیرو دوه میاشتو راهیسې په لومړي ځل افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خدای وازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دی فعالیت کوي په هغه وخت کې ډېر فعالیت ډېر شو، خو دا څو وخت کېږي د دفتر رئیس کېږي چې دفتر وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله نه کوي نیسي پخوا پرتله ډېر کم دغه کار نه کوي لکه په اول سر کې چې کوي اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سمکاش خور وره موږ په شل واره کې واړی کنه رخیږي موږ دغه د غوسه دغه خوښش لر وروره د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلا
کار دی خوندور نه کوي. موږ به منځ کې خو ګر سره کار نه کوي بس د سیل ځای ته چوبخي جو یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي منځ دې د پرار ځای نه کوي. خاجی کار دغه موږ غشتنه د خاجی راولسی او خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون موږ وسم د دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یاره شبکې کار کوي چې ځای ته وخی جام وو په وطن کې نه کوي. په وطن کې وشه به کم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک ځای کار کوي ارزانه کوي.
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بي سیم مخابراتي شبکې څخه دی، ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بي سیم مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بي سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزې مني خوشمنه کوي چې د ستونزې به هواروي فاروقی زیاتوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټول ولسوالۍ ته ولېږدوي
سلام شرکت د اورزګان ولایت نوی سیټونه یو لستانې منزور سوي دي او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالۍ او بیا د مرکز سره د چارشنو در ولسوالۍ پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به اورزګان او د چارشنو ولسوالۍ ته منزوریږي پیغام دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بی سیم، ایم‌ټین، روشن او اتصالات خو یوازې افغان بی سیم مخابراتي شبکه ده چې د اورزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې خو ولې خلک له خدماتو نه دي راضي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته ورجیاست چې هر ورځ یې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي د خبرونه په جریان کې دوا اونیز پروګرامونه اوریدلې سي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د کندوز ولایت په بیلابیلو برخو کې کور پر کور تلاشي پیلسبه خو د کندوز اوسیدونکو وایي چې په کار د کورونو تلاشي دي د شیزینا پولیسو په مرسته تر سره سي اوسم د څوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجله سرپا نه کوي دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده نو ما مې شپږ زره روپۍ وخوړلې ځکه چې زما ماش خو د درېو میاشتو 15,000 کېدلې دوی ما ته 9,000 روپۍ حواله کړې دا د یو او دوه کړې چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه باندې یې نشته زه رسول کې خرجي صاحب سره کولې موږ د ځن یو کار ته وسی او د څه څه څو غندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسول او نو ته خدای باندې ښکارو مفته کا
پیغام خدغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنځیر کې کوم پښتنه نشته هغه خارجي ډاکټران چې نه دي د داخلي ډاکټران قطن پښتنه نه کوي موږ یو مریض وړای و اول واره خارجي معاینه کړ تمام معاینات تکمیل شو او اکثر اتاق داخلي داخر کې نوښته کړ چې یو اکثر انګر اوري په 4-5000 روپۍ مې اوس کابل کې واخیست پرون چې وښتم د اگست ورغلو خارجي نه و هغه موظف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګرده و هغه بیا تماما دویم ځلی معاینات دی وکړه د اکسینه بیا دوباره واخیسته هغه چې موږ اخیسته و هغه قطن ونه کته نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې چون خارجي په من کې نه و موږ کوم واسطه او وسیله هم نه لرو دا ډاکټر صاحبان ډیر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط اخر کې شپږ ګولې نوشته کړې 2000 لارو تقریبا 3000 روپۍ موږ موټر کراش و هغه کوم ځایم نه لرو دا خارجيان ډیر توجه لري دغه داخلیان ټول خیشخوري او واسطه او استبادي وسیله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00420 21 11 24 201 له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بېوزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بېوزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وژی اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وټولو لقبل عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پانی لمخې په دې مناسبت ځینی مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستي ډله هم وټله. طالبان داسې مهال له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټو لومړی کلیز لمنځي چې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډیر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0-0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یو بانفوذ دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان ورسله هغه پر دولتي ودانیو په تیر بیا ولسمشری مانی ورنن وتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوشه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دروتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې له خوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپل ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندۍ پاتې سي، همدای وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې د مازیګر 4:03 دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا شټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسی.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسې ولري، ښځې ګوشه کې بعد لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید آزادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است، دیگه مشکل
کور پو کور تلاشی شده ده خلکو پو گټه ده، خو یوازې نستون زده و چې له امنیتی ځواکونو سره شزینه پولیس نوي او له شزینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوې تلاشی د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي،
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو، موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسي ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کیږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې والا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي کړ، دلته ورته سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي، چیرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل،
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ شي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیوي عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت په راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول، د اجباري حجاب خبرې وشوې، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې عقله وایي،
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاک له داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده دا چې هغه داس فکر کوي چې خزانه شي کولای چې کور ته ګټه ورسوي یا ایوازي خزانه کولای شي د کور کارونه کوي نشي کولای چې د بیرون کار وکړي د خزې توره نشته خزانه توره نشي کولای یا خو دا چې زه یو جلکېما او رول می وړو کړه د پلار سره داسې ما چې اس وخت ما پلار ته داسې احساس مینده ورکړي چې د مشر زوینه لري او زور سره او غپ او غانه شانت لاله زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه وس پدی پویدلې دي چې خزانه کولای شي مې مخ کې پدی باور وچ نشي کولای اته زړه به نه خکاو چې بیرون کارو خو ما ثابت کړ چې زکولای شم او اوس ټول را باندې باورم لري او ټول په دې باندې پویدل دي چې زکولای شم دوی سم راستو کوم کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیوال داسې خزته چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتاک سره په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخت ور باندې راغله په مغ اندازې افغان میرمنو ته د کار زمينه لا خبره ورکړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
څه وخت را په دې خواته سی غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی.
ما کار کول د مکتب له دوري پیل کړی دي. اتم صنف کې هم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسسات کې کار کوو، بیا بل اخره دولسم صنف ما وخت زیات ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کله یو امده سي زیورات نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نن درتنو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې وځم مامور ته کار وکي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موګه ورکم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغ وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې پیغه کې کام کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو وسال کی اجابونو فروش ډیر خدای ته، یعنی اجابونه خلق ډیر داخلي دوی ته اجابونه، یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی له موږ نه اخلي. خو مګم هغه کومه کمیسیون ایسو لکه په خوا غونې سوغی اخیسته په ورابه وس هغه نه اخلي او موږ نه سکولې دوی ته د پارزانه به ورکوزه کته موږ خپل تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سجنسونه یا سر پتلونی سپیره کې کم کار سوی وی او په ښه قیمت او کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغه ته په کار بوخت دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایي؟
لنی کمرغه وای ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي، زیاتره په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. چې دوی په کلی کې هغه لاسي کار کوي. نو زغه ترې نه اخلم او په بیلابیل کبیسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته د غوښې سدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ، سپدې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو کړی سوی چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او خو ته یو کاری زمينه مسایل کوم. هغه میرمنې چې د کول واس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدی وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان می دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکل واس نس کولای او هغه لاسي کار چلري هغه بازار ته وړاندې کوي دغه په بدل کې تر لاسه کی او ځان او کورنۍ بسیا کی خپل کار ته نورم پرمختګ ورکم. او هغه شمیرې ودول چې بیکار دي هغه ته د کار زمينه برابر کړم.
د طالبانو پر اتاک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خندونو سره مخ شوي که اماس د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې نظام بدلیږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو
په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغیز لري. نو د موږ په کار مې همداسې منفي اغیز درلود او بل موږ خزو یعنی موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کیږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل ځان ته د خزو بازار جوړ کړ. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې دستې نه د کاروبار یعنی درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی یعنی په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولیږو یعنی له دوبۍ له پاکستانه لیږه جنې موږ لیږلی سو. پخوا به ښو مستقیما موږ لیږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشان کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدل یو چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمد زیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی. ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او هم چنان ما یو محفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي هم چنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستی دی. دلته دوه خیګنی دی، یو دا چې دوکاندارانی خځې دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو، بله خیګنی دا ده چې نظر نور زاینو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا وانه نه نه خبرونه تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرېدو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، دا ونه د مهر د حق په تړه بحث لرو. دا چې د مهر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې اترې لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پو. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. که چیرې درته وایي چې د مهر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیره مننه ستاسو پوښتنې نه. حق مهر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالونه ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادله لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال مونږ ته متقوم وایو چې د قیمت وړ وګنل شي، هغه مال ته د مهر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مهر دی ته وایي. خو اصلا مهر هغه یو امتیاز دی چې د خزې لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مهر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنځ یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مهر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. که د مهر د ډولونو په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې یعنی مهر څو ډوله دی؟
د مهر د ډولونو په هکله به د ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مهر لرو یو نا تعین شوی مهر لرو. هغه تعین شوی مهر ته مونږ مسمى مهر وایو او نا تعین شوی مهر ته مثلی مهر وایو. یعنی هغه مهر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسمى مهر وایي، او هغه مهر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مهر وایي، او هغه د هم مثل مانند دی خزه سره چې کوم خزه مسلمانن وی هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې دا هغه بیا مهر معجل او مهر معجل ورته وای، یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره. هغه مهر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، همدستی ورکول کیږي. او هغه بل مهر چې معجل یعنی میم واو امزه سره معجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګه؟
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده. یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته، په ځینې هیوادونو کې نسته. نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده. دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرض ایسه
مهر؟ په ملي قوانینو کې حتما راغلي دي ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو د داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په زینو داسې هیوادونو کې شتا، او زینو هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه ده. مهر په قانون مدني کې، د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو ته مخکې ویل هغه په ملي قوانینو کې، یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنا ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترکه ژوند په ډیر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، او هم د حقوقي قضایي له لارې نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یو ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی راکیږي ورکیږي، یعنی باید ورکړل شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد دا نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرض حساب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې د حق ورکړل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه د مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکلډو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نراسي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي، داسې نه چې د خاوند خاوند باندې ظلم وشي یا د مهر د ورکولو زمینه محدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي او هم ښځه خپل حق ته ورسیږي.
ډیره مننه کور ودان.
تاسو هم ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسید عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبری د مهر د حق په تړه واوریدی. دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو پوزر کازری او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا څلری باور تو خدي واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دي شړم منورا ټول یاران دتللی دی بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفېړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیگم استا په غم کې یارا بیگم استا په غم کې یارا یار دې چړلی دی د غم سفېړې می په مخ